د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابیدیم او د باختر ستوري ونی زخ خبرونه کې ستاسې کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتني کلتور کې د خېګنې په ارزښت یو ریپورت لرو. بیا به په پښتو فولکلوري ادب له استاد محمد داود وفا سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به د غزنی په کلتوري او فرهنګي ارزښتونو یو انځوریز نندارتون ته هم تم شو. لومړی ریپورت ترازو. په پښتني کلتور کې خېګنه داسې یو ارزښت دی چې څوک یې هم له چا سره وکړي د ژوند تر پایه یې پت پالي، تر دې چې راتلونکي نسلونه یې هم یاد ساتي. په همدې اړه مو له څو تنو لیکوالو سره په دغه ریپورت کې خبرې کړي دي. سره لدې چې په تیرو سلورو لسیزو کې د کورنیو جنګونو له امله ګڼ شمېر پښتني ارزښتونه یا خو له منځه تللي او یا هم کمرنګي شوي دي، خو خېګنه داسې یو ارزښت ګڼل کېږي تر ابده یاد ساتل کېږي. که څه هم اوس د پخوا په شان د خېګنې ارزښت هم نه پالل کېږي، خو ټولنپوهان په دې باور دي چې که څوک له چا سره خېګنه وکړي راتلونکي نسلونه یې هم یاد ساتي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وایي چې خېګنه د پښتني ارزښت تر څنګ اسلامي ارزښت هم دی، نو ځکه یې پښتانه په ورین تندي پالي.
پښتانه قومونه خپل ځان ته خپل کلتور لري او خپل ځانګړي فرهنګونه لري چې هغه په خېګنو باندې یو د بل سره په مرستې او په تعاون باندې ولاړ دي. قرآن عظیم شان کې رب العزت فرمایي: ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها. وایي د نیکۍ بدله نیکی ده او د بدۍ متقابل عکس العمل. او نیوټن هم دا خبره کوي چې هر عمل عکس العمل لري. که ښه دې وکړه ښه بدله ورسیږي، او که بد دې وکړه نو بس پتا ته رسیږي. نو زمونږ په پښتني کلتور په لنډیو کې په بیتونو کې په شعرونو کې دغه روح او دا فکر ډیر زیات منعکس دی. زه فکر کوم چې د پښتني اصیل فرهنګ یوه ځانګړنه دا ده چې په دې کې د خیر ښېګڼې او د تعاون او د مرستې فرهنګ ډیر پرمختللی دی، او نورې ټولنې هم باید د دین یو درس واخلي.
لیکوال او کره کتونکی سید امرالله امید وایي چې که په پښتني ټولنه کې څوک له چا سره خېګڼه وکړي، نو دا معنا لري چې پښتو یې ورسره وکړه.
کله هم چې پښتون د خېګڼې د مسلې سره مخ کیږي، نو هغه ته دوه فلسفې ډېرې اهمیت لري. په دې باندې باور لري چې خېګڼه د اسلام مبارک دین له نظره دا د انسان سره کول پکاري، او بله فلسفه بیا پښتني فلسفه ده. دا هم هغه جوهر ګڼي چې د پښتونولۍ د اصل نه سرچینه اخلي. په دې معنی چې پښتون هر کله یو خېګڼه چا سره وکړي، پلانی د پلانی سره نیکی وکړه، وایي د پښتو کار وکړه. د یو چا سره ظلم کېږي د یو ګاونډي سره، مګر بل سړی پښتون دی څنګه کې هغه راځي او پکلکه دې سړی نه دفاع کوي، ودرېږي، د سره خېګڼه کوي. دا خپل هغه پښتني اخلاقي مسئولیت هم ګڼي. یعنی دغه خېګڼه چې د دې انسان سره دغه پښتون کوي، دا په حقیقت کې خپل پښتني جوهر یې ګڼي، هغه پښتو یې ګڼي.
شاعر او لیکوال ګلستان غالب وایي خېګڼه داسې یو اصل دی چې انسان ته په ټولنه کې شخصیت ورکوي.
موږ د خپل دنیا احکام او بل دغه زمونږ ټولنیز ارزښتونه حکم کوي چې موږ باید خپل دوستانو خپل خپلوانو سره خپل ښاریانو سره د خپل وطن خلکو سره خیر ښېګڼه وکړو، دوستي وکړو، مرسته وکړو، لاسنیوی وکړو، په سخته کې واپس تګ سکي. د ټولنې ارزښتونو ته پام کولو سره چې دغه ښېګڼې موږ یو بل سره کوو، یو د انسان د شخصیت د تبارز د هغه د غښتلکیا د هغه په ټولنه کې د نوم د رامنځته کولو چې دا یو ښه شخص دی، دا د ښېګڼې والا سړی دی، دا خلکو ته په تګ سکي ودرېږي، دی په خدای خلکو ته لاس ورکوي، په پکه شریکی کې ورته ودرېږي، په مړ ژوندۍ کې ځان شریکوي، د خیر او غم له سره خلکو ځان خبري. دا خپل ټولنه کې د انسان د شخصیت تر لوړتیا بایس کوي.
ټولنپوهان په دې باور دي چې که په ټولنه کې د خېګڼې ارزښت وپالل شي، د خلکو ترمنځ به مینه او محبت زیات شي، د بدبختۍ او نفرتونو ټغر به ټول شي، او خلک به د خپلو روایاتو په رڼا کې خپل سپېڅلي ژوند ته دوام ورکړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو د پښتو په فولکلوري ادب له استاد محمد داود وپه نه ډیر څه اورېدلی وي. دا چې له کومو تدابیرو کار واخیستل شي چې ځوان لیکوال او د ادبیاتو محصلین د فولکلوري ادب غني کولو ته وهڅول شي، د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
استاد، ستاسو د نظره په داسې یو متودولوژي باندې کار کول پکار دي چې زموږ ځوان نسل د فولکلور راټولونې په لارو ګودرو باندې وپوهوي؟
ولې نه، داسې میتودولوژي خو ډېره ضرور ده، او دا د پوهنتونونو استادان کولی شي چې هغه مضامین چې د فولکلور پیژندنې په برخه کې په پوهنتونونو کې تدریسیږي هغوی په سیستماتیک ډول او منظم ډول باندې محصلینو ته وښيي. مگر په عمومي توګه باندې ادبیات چې دي د افغانستان خلکو ته یو دویمه درجه ارزښمن شی ښکاري. اوله درجه دوی ته د ژوند تامینول، اقتصاد او د پرمختګ او ترقۍ کارونه دي. له بده مرغه چې داسې ده او باید داسې نه وي، نو په دې حساب باندې که یو زمونږ یو پیاوړی لیکوال، یو فولکلورست یو کتاب د میتودولوژي په اړه باندې ولیکي هم یا یو څېړنه وکړي، نو هغه سي درناوی نه پر ځای کیږي چې باید وي. ځکه چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د فرهنګي او کلتوري ارزښتونو درناوی مخ په کمیدو دی، او د مادي او اقتصادي ارزښتونو درناوی لوړ دی. دا نو موږ یو وروسته پاتې ټولنه یو، په دې کې شک نشته دی چې موږ مادي او اقتصادي ګټو ته او لوړاوي ته اړ هم یو، مګر په عمومي توګه په دنیا کې مادي ارزښتونو، فرهنګي ارزښتونو او اقدار دا تر پښو لاندې کړي دي او هغه سي نه پالل کیږي لکه چې باید وي. نو خدای دې وکړي چې ځوانان خپل فرهنګي ارزښتونه وپالي او پام شي ورته، بیا نو په دې لړ کې د فولکلور ټولونې کار ته او د هغې د میتودولوژۍ په اساس باندې سیستماتیک کار کول زما خیال دی دومره ګران به بیا نه وي.
استاد، په دې وروستیو کې تاسې په همدغه برخه کې یو کتاب ولیکه چې اوس عملاً د پښتو ادبیاتو پوهنځیو کې تدریسي کې، نه یوازې په ننګرهار کې بلکې په ټول افغانستان کې. څه فکر کوي چې زموږ ځوان نسل په تیره محصلین به دې ته وهڅوي چې فولکلور راټولونې ته یې پام واړوي؟
ما خو په همدې بنیاد باندې یوه هڅه کړې ده چې منظم تدریسي کتاب په فولکلور کې نه و، او دا هڅه مې کړې ده که څه هم نیمګړې به وي او پوره به نه وي، مګر زه چې څومره فکر کوم په سرکاري سطحه باید زمونږ فولکلور ټولونې ته پام ډېر شي، او په پوهنتوني سطحو چې هغه هم په عین حال کې سرکاري کار دی، ځکه چې افغانستان کې پوهنتونونه دولتي دي زیاتره، او یا که شخصي هم دي هغې کې بیا ادبیاتو څانګې نه دي فعالې، نو په هره وجه باندې چې وي په سرکاري لحاظ باندې باید فولکلور ټولونې کار ته او په مجموع کې فرهنګي کار ته درناوی ډېر شي، ارزښتونه باید لوړ شي. که داسې ونه شي ورځ تر بلې د نورو ژبو او د نورو تمدنونو اغیز مخ په پراخېدو دی، او د پښتني فرهنګ اغیز مخ په کمېدو دی. نو تر څو پورې چې یو عمومي او سراسري کار په دې سطحه کې ونه شي، دغه سیمه ییزې وړې هڅونې به عمره اغیز ونه لري لکه څومره چې د خلکو ورته تمه ده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ځوان کس محمد انور دانشیار چې د ننګرهار ولایت سره تعلق لري او په غزنی ولایت کې محصل دی، د تیرې سه شنبه په ورځ د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د غزنی په کلتوري او ټولنیزو ارزښتونو د تصویرونو یو نندارتون وړاندې کړ چې حالې په ریپورت کې درکوو. د اکاسۍ د هنر دغه انزوریز نندارتون په غزنی کې د کلیوال ادبی ملګری ټولنې او د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ګډه جوړ کړی و چې په ګڼ شمیر کې مینوالو یې ننداره وکړه. په نندارتون کې د غزنی په فرهنګي میراثونو، عبیداتو، ټولنیز ژوند او د خلکو په ستونزو انځورونه نندارې ته وړاندې شوي ول. دا چې د دغه تصویري نندارتون څخه موخې سوي د کلیوال ادبی ملګری ټولنې مشر انعام الله گوهر په دې اړه وایي.
په دې هدف ته اوس موږ له یوې خوا د عکاسۍ هنر ته کار وکړو، د عکاسۍ هنر تقویه کړو، هغه عکاسان ملګري چې له مختلفو اجنسو سره کار کوي هغوی تشویق کړو. له بلې خوا د کلتور د مهمو تاریخي ځایونو ساتنه، هغه خلکو تور پیژندل، هغه خلکو تور یادول، او په دې برخه کې د دولت د حکومت توجه را اړول و چې د دې تاریخي ځایونو ساتنه وکړي.
د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد بشیر محمدی وایي د نندارتون له جوړېدو یو ادب دا و چې د ځوان نسل او ملي سوداګرو پام د غزنی فرهنګي میراثونو ساتلو ته واړوي.
دغه نندارتون مختلف موخې درلودې چې سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیز موخې موږ ته درلودې. د هېواد وتلي یو نامتو اکاس دانشیار صاحب ډېر ښایسته د غزني فرهنګ، ټولنیزې ستونزې او مشکلات، د خلکو اقتصادي وضعیت، د تاریخي دنګو دیوالونو او منارونو او تاریخي عبداتو وضعیت په انځور کښلی و. هر تصویر کې سلګونه خبرې وي. زموږ یوه بله موخه دا وه چې زموږ د تاریخي عبداتو په رغونه او پالنه کې زموږ سره باید تجاران، قومي مشران او دغه نور ځوانان دا خلک همکاري وکړي تر څو موږ وکولای شو د غزنی دنګ دیوالونه، منارونه، تاریخي عبادات او فرهنګي ارزښتونه وساتو.
د عکاسۍ د هنر له دغه نندارتون څخه په لسګونو ځوانانو ننداره وکړه. یو تن وایي چې د تصویرونو په لیدو دې ته وهڅېد چې د غزنی په اړه پراخه مطالعه وکړي.
داس تصویرونه وکړي چې موږ مخکې لیدلي وو خو ډیر دقیق هم نه ورته کتلي. په داس سترګ نور چې دا یو تاریخي ارزښت هم لري، یو فرهنګي ارزښت هم لري. اوس موږ په بعضې داسې سیمې ولیدلې چې موږ دغو تاریخي ارزښت هم پوه شو او دې ته یې وهڅولو چې موږ د هغې په مورد مطالعه وکړو.
محمد انور دانشیار چې په ښه ظرفیت لرونکي کیمره یې تصویرونه اخیستي وو وایي هیله یې لرله چې غزنی هیوادوالو او نړیوالو ته په تصویرونو کې وښیي.
غزنی نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د نړۍ لپاره یو تاریخي سیمه ده، د اسلامي تمدن مرکز دی. خو که نورو برخو کار شوی هغه بېله مسله، انځور خپله یو هنر دی. په دې هنر کې هیڅ کار نه و شوی. په غزنی په اړه په تاریخي کتابونو کې ډېر څه شته دي، خو په تصویر کې ډېر څه کم مسایل راغلي دي. یو غټه موخه همدا وه چې غزنی انځوریز کړو، غزنی نړۍ ته د تصویر په ژبه ور وپېژنو. بله موخه دا وه چې دغه هنر چې دا کاسه هنر دی، د دې د لارې د سیمې د خلکو ته یو ډول خدمت وشي.
دی وایي چې په پام کې لري چې په راتلونکي کې د افغانستان د نورو تاریخي ځایونو په اړه ورته تصویري نندارتونونه هم جوړ کړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.